درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د اساري رادیو خبرونه پیل شوې. پروانه خبری مجله کې به چیزې اسمت څاروان وړاندې کوم. واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې میاشتې منځغلې خودي خو ګرځوډي کوي بسې سمنه پرې کور کرایي ده.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په 14 کې وژل شوی او چین د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حبلو او ډول ډول خطرونو کچه پکې خورا لوړه ده. د خبرتیا له مخې له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله بل ځای کار رونه کیږي له کابل دی ووزی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلي چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لږ شمیر کارکونکو په اړه سمدستي د اجرا وړ دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وژل شوې دي. عبدالوحید قتالی ازادي رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید. قتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوي هم دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسنوالو پر پوستو بریدونه کړي. هغه وویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشتمه کالیزه ده. د دیارلسوه یوم لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګه او کابل ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. تر څنګه یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخاوني بل او له عملی کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ثور اتمه له ویاړه ډک ورځ یاده کړې او دې ورځې ته په اشاره له بهرنیو غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې نور لاسونه وهي. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان رسنوی ته ویلي
موږ به سر کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو. سیده 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1,23,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمه ده چې په اتو پاتې ولایتونو کې د ثور په شپږویشتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده څرګنده شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی آسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړې د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلاديش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د وزیر می د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. تر دې مخکې چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع تر ټولو خراب ده. هلته دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمېر 11 میلیونه او 6 لک اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 د رامسته کولو وړاندیز کړی دی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر دا خبره لیکلی چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. د لیکلي شلووریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیز لوبو ته وړاندیز کوي که چال سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلې خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلووریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګوي د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه یې وشټیټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې 2 درجه 2.5 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 28 ټیټه. کندهار کې آسمان برګ وي د تودوخې 2 درجه 3.5 ټیټه 14. او بل اخر د جلال آباد آسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوی 3.5 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
نننې چهارشنبه د 1400 مریض کال د ثور له اتمې سره برابرې شي. نه ویش کال په خوا د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو کابل شهر ونیو او د نجیب الله حکومت یې وپرځاو. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 3 اویا شزو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 8% د خلک پاکستانیان دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دوو خلکو او هم 103 اویا نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دي.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د انډونیزیا، 1 تنه د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. ورسره د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو نو کېدی شي دا ویره په دې ځای کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک به همداسې حلالېږي او لاس به یو سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره دا رشکوی چې د خلک د خولې نه چې د شام پکې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکو نه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو کوو چې ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر اج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخت شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي. همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زابلی میرمنو په یو غونډه کې د روژې میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د غراز وویل د داسې سولې غوښتون کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د زابل د شوز چارې سي زرمنې پټان په دغه ولایت کې د سولې پاړه یوه بجړسوي غونډه ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوال مخالفینو لمیرمنو یو غشتل چې خپل اولادونه له جګړې را وګرځوي او ور باندې وکړي.
د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالی تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا شزه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي.
میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کې دونکو خبرو کې د شزو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دو نورو زابلی میرمنو په خپل خبرو کې وویل چې په روان تاب ترخوالی کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولای شي د ټول نړۍ انسانان کولای شي د سولې په رڼا کې اوسه او سوکاله ژوند ولري.
او هغه مېرمنه چې د خاوند په تمه په کور کې ناستې اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پرې فکر کوم چې خاوند به مې هی ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر میرمنې پر داسې مهال د سولې اور باندې غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
و بجې او 15 دقیقې شوې اوس به نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی و، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل، نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې واک ته د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څیر کسان اعدام شوي نه وي یا کمونیستي کودتا شوي نه وي، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وي، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وي؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې شل کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 30,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیځ د دغو شلو کلونو وینو تویدو او لګښت نو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال ترورستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بېلارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایي. سناتوران له دې درک اندیښمن ول چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او یادا چې افغانستان به بیا د ترهګرو په مرکز بدل نشي. ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي یو ځل بیا به وځپل شي. زموږ شخله آساجی رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین پیل کړ. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل که د وویل د کرونا وایرس درې مڅپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداراز د حج او اوقافو وزیر په دې خبرې ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په پلي کولو کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکاو. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کورونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتۍ سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کورونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرو له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتۍ سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خزینه وای د کرونا وایرس لدرمه سپی ډاریږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتۍ سپارښتنې مراعت کړي.
د هند وضعیت ته پام وکړئ، احتیاط وکړئ. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عام روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي.
په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای، ښاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پرېږدي. دوی وایي د کارت ترې د ګټې وټې لارې اخیستې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز ښار د چپن خروشۍ راسکې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې یا خودي خو ګروډي کوي، بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه سې چار د حلقې ښار جنگ ده، بس دغه سې ګروډي ده، بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شروال نه خط د قزل اورس موږ پرېږدي خپل کار او غریبي ته ډېر ستون سره مخ ځو. قام قرضدار استوم د کرا قرضدار است دولت هم دا غوښتنه چې موږ غږ واوري.
و دېر شکلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي. د خورا تېر شم سرپ سر ترافیک موږ نه پرېږدي. موږ نو په سوق سګارو کو دیورې د پیدا کو د درې سو پیدا کو د درې سو روپۍ دوه موږ باندې قطع کړي. اوسو کو مجبور یم دلته راغلم. موږ راځو کورم کړی دی درې میاشتې کېږي بیکار اوس. د درې میاشتو کوم مالم قرض هغه سر سره نه دکاندارو موږ ته پیسې راکوس مې پیسې نو لوګه ته سوړ کو.
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزانو ستونزې منی او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هند چې کورونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ور ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په هندوستان کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او د مړو شمېر له 2 لکو کسانو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوې ډیلی هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دزګاوي او د اکسیجن 95 لوی محمولي په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا بهر هغه څه چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاوو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.3 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې د شمېرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمېر د اپریل په 20مه د سیشن به پرز له 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نه نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشن به ویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
زموږ شخله اسادي رادیو اوري. دا همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هواده ووځي. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندن ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نن د ثوراتم د افغان مجاهدینو د بریا نهویشته مقالې زده. د 1991 کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل ونیو. د افغانستان په 25 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 د رامنځته کولو وړاندیز کړی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوی په او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفاوري.
د ژوند رنگونه
نوم می وجه الله ظهیر ده. نو د لغمان ولایتم د لنګار ول سوالین
رزو د تاسو شخصي ژوند ته درتوی په کور کې اکوم کار د ډیر زیاتم خوخیږي او مرستم کوي له کورنۍ سره.
زه خو شخصا یو عادت لرم هغه دا چې د نرم زړه خواندم، خاصتا د مرمنو په وړاندې تاوتریخواله نه خوخی. نو شخصا زه خپل مرمنې سره د ژوند په هر برخه کې همکاري کوم، حتی تر دې پورې کوم چې کله ناکله هغه وینم چې ستړي د کور په کارونو کې، نو زه دې ته ممادم چې زای پاک کم کوټه پاک کم، حتی خپل کمپلا خپل بړستنه چې ما تیر ورځ په فیسبوک کې دا پوسټ کړی او دوستانو ډېرې داسې تبصرې هم کړې وې، داسې تبصرې وې چې خوشطبعي کړې وه. نو ما دوستانو ته وویل چې خپل کمپلا باید خپل ټول شي، نور داسې سودا ورته راوړم کله ناکله چې حتی دا فرشونه ظرفونه خیرنی یا چټل شوی وخت دی چې باید پاک شي، شامپو لوخی دا مر سره مینځم او کار ور سره کوم. کم وخت چې موږ په لغمان الینګار کې هم ژوند کوو واستوګنم کوله، نو هلته هم ما دا زمینه برابر کړه، مساعده کړه چې د هغوی دا ذهن هم زرو خانه کم. د مرمنو پر رابطه اول د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې کله په حجۃ الوداع کې، یعنی هغه حج چې د الله رسول امت سره خدای پامانی کوله، صحابه کرام سره خدای پامانی کوله، پوهېده چې نور له دنیا څخه رحلت کې په هغه حج کې یو قوي خطبه یا وینا کړې ده. په هغه وینا کې ډېر تمرکز او ډېر تمرکز او ډېر بحث د مېرمنو په حقوقو شوی. رسول صلی الله علیه وسلم د ښځو په حقوقو باندې امت ته ډېر ټینګار کړی. دای ویلی دی چې تاسو خزو سره مرمنو سره گذشتو کوي هغه سره لنرمینه کار واخلي مثلا الله تعالی فرمای او دو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه کنه یعنی په نیک راویا زه شخصا دا تجربه لرم زور باندې کلی نکی په زور باندې چا نه دشل کړي چې سلم یو مرمنه وه هغه درد غمه برته ستاده
ډیر زیات مننه
هله کوم د امراواله
تاسو زمو شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دوله شپش نیوی او په یوش مر خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري اوس بل خبری مجله رو د خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي